السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې هم تکنیکی همکار میلاد نسیمی مهم لما سره وی پر روانه غړی کې با تاسو ته د خیبر پښتونخوا د پاکستان د زنو نورو برخو او د افغانستان په اړه رپورټونه وړاندې کوو، تبصری او شننې هم دي. خو در سمخ کې د دې سات خبرونو طرف ته ورسو. السلام علیکم، اول د خبرونو سرټکی. پاکستان تحریک انصاف ګوند په پیښور کې احتجاجي جلسه کړې ده. په باجوړ کې د نامنې په یو پیښه کې څلور تنه وشل شوي او د ایران حکومت د تاسا بندیزونو په ترڅ کې د برتانیې، فرانس او جرمني څخه خپل سفیران بیرته ورغوښتي دي. د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف نن په پیښور کې احتجاجي مظاهره وکړه. پاکستان تحریک انصاف وای د مظاهرې هدف یې د ګوند بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان را خوشی کول دي. تحریک انصاف ویلي په عمران خان او د ګوند په نورو مخکخانو یې د دروغو مقدمې جوړې کړل شوې دي. د نننې مظاهرې یو مشر او د قومي اسمبلی غړي اقبال افریدی نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې په انتخاباتو کې د ټګیو په کولو سره د دوی ګوند ناکامه کړل شو. که څه هم حکومت او انتخاباتو کمیشن د دې تورونو په اړه څه نه دي ویلي، خو په تېرو وختونو کې په وار وار ویلي دي چې د دوه سره رشتم کال پاکی ٹاکنی پاکی اور اڑے بھی عمران خان یا دوسرا درشتم کال پاگست کی ددرغلیو پہ یو قصیہ کیوں نہیں بول شوچ تر اوسا دراول پنڈے پہ اڈیالی زندان کے بندی دے. نن د باجوړ په لغړې سیمه کې د نامنه په یو پیښه کې څلور تنه وژل شوي او دوه زخمیان شوي دي. په باجوړ کې یو پولیس چارواکي د نومنه خولو په شرط مشال لیډیو ته ویلي دي چې دا پیښه نن په کندرو کلی کې شوې ده. چارواکي زیاته کړې چې دوی ته ځینو کسانو ویلي چې دا کسان د ماټر ګولې لګیدو په نتیجه کې وژل شوي، خو ځینو یې علت په پټي کې د ښخ شوو بارودي موادو چاودېدل یاد کړي دي. پولیس وایي چې د پیښې پلټنې یې پیل کړې دي. تر اوسه کومې وسله والې ډلې هم د پیښې په اړه څه ندی ویلی. په شمالي وزیرستان کې انتظامی کرفیو اعلان کړی دی. مرستیال کمشنر محمد یوسف کریم په یو بیان کې ویلي دي چې دا ګرځبندیز د سپتمبر له 18 نه تر 19 نیټې پورې د امنیت په خاطر لګول شوی دی. انتظامی د شمالي وزیرستان خلکو ته ویلي دي چې په ټاکلو ورځو کې دی په کور دننه اوسي، ځکه چې د پاکستان پوځي قافلې به سیمې ته تګ راتګ کوي. بلخوا د شمالي وزیرستان د سیاسي ګوندونو د اتحادی مشر عبدالخلیل وزیر نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې د ګرس بندیز له وجې زده کوونکي، ناروغان، کاروباریانو د ژوند د هرې طبقې خلک متاثره کیږي.
مسلسل هفته اتوار کرفی وی او دغه نه علاوه د شپې کرفی وی او ګایز اکثر او پر چک پوسټینا بندې دمره سخت دویګنټه درګنټه داسې کرفی وی چې کپاغه شه تو سره ډیر سیریس ایمرجنسی مریض وی ها او ایمبولانس وی غو بیا غد ته اجازه نه ورکړي.
خو انتظامیه وای د امنیت د ټینګولو لپاره د پوز شتون او د پوز د تګ راتګ پر مهال کرفیو لګول ضروری ده. د خیبر پختونخوا پولیس چارواکو ویلي چې په کرک کې د عملیاتو پر مهال د ناقانونه پیژندل شوې ډلې تحریک طالبان پاکستان ولس وسلوال وژل شوي دي. د کرک د پولیسو مشر شهباز الهي ویلي دي امنیتي ځواکونو پولیسو د سپتمبر په 18 ناوخته د استخباراتي معلوماتو په اساس د شاه سلیم تاړین په درشخیلو سیمه کې دغه عملیات ترسره کړي دي. د پولیسو مشر ویلي چې د عملیاتو پر مهال درې امنیتي سرتیري هم ژوبل شوي دي. د کرک د پولیسو د مشر د معلوماتو له مخې وژل شوي وسلوال د تحریک طالبان پاکستان د ملا نذیر ډلې غړي دي. پولیسو د کرک د سلیم تاڼې په درشخیلو سیمه کې چرته چې پوس او پولیسو په ګډه د وسلوالو خلاف عملیات وکړل، په خلکو غږ کړی دی چې لا هم د نورو وسلوالو خلاف دغې عملیات روان دي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په کورما کې د ګواکي او دورانیو قبیلو ترمنځ د دوو میاشتو لپاره د امن تیږه ایښودل شوې ده. یو ځایي مشر حکمت خان حکمتیار نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې هم نن د پسده کې دواړه فریقین د ځایي مشرانو ترڅنګ د حکومتي امنیتي چارواکو په هڅو د امن تیږي معاهدې لپاره رسا شوي دي. نوموړي زیاته کړې ده چې د معاهدې له مخې به دواړه قبیلې له یو بل سره نښتې نه کوي، له متنازعه ځنګله به لرګي نه پرې کوي او دغلته به تعمیراتي کارونه هم نه کوي. دواړو فریقینو ته ویل شوي دي چې که د معاهدې خلاف ورزي وکړه نو 1 کروڑ روپۍ جرمانه به ورکوي. د ګواکي او درانیو قبیلو ترمنځ د سپتمبر په 15 مله متناسیه سنگله د لرګیو پرې کولو په سر نښته شوی و. د ګواکي قبیلې کسان تور پورې کوي چې د دورانې یو تن له سنگله لرګي وړل. د پولیسو په وینا په یاد نښته کې دوه تنه زخمیان شوي وو. په بلوچستان کې په دوه جدا جدا ټرافیکي پیښو کې لس تنه مړه شوي او لس زخمیان شوي دي. امنیتي چارواکو مشال لیډیو ته ویلي دي چې نن سهار په پنجګور کې د مسافرو یو بس او پټرولو بار پیک اپ ګاډي ترمنځ تر ټکر وروسته دواړو ګاډو اور اغستې چې پکې اته تنه مړه شوي دي. همدغه سې نن د پښین په خانوزۍ کې د مسافرو بس له موټر سره جنګېدلې چې پکې دوه تنه مړه شوي دي. امنیتي چارواکو ویلي چې د ټرافیکي پیښو د علت معلومولو لپاره پلټنې پیل کړې دي. او د ایران حکومت د برتانی، فرانس او جرمنی څخه خپل سفیران بیرته ورغوښتي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران اټومي پروګرام په سر د ملګرو ملتونو لخوا په تهران د ممکنه تازه بندیزونو لګولو ته څو ساعته پاتې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دریو اروپایي دایمي غړو لخوا د غیر مسؤلانه اقدام وروسته یې سفیران د مشورې لپاره هیواد ته احضار کړي دي. برتانی، فرانس او جرمنی د 2015 کال د اټومي تړون سرغړونې په تور په ایران د یو واري بیا بندیزونو لګولو د مخنیوي پر تهران ته د دیر شوروزو مهلت ورکړی وو. د امریکا په ګډون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 500 دایمي غړو جرمني په 2015 کال کې له تهران سره جامع اټومي موافقه وکړه چې پکې راغلی وو چې ایران به د یورانیم غنی کول محدودوي او په بدل کې به ورباندې لګیدل اقتصادي بندیزونه لري کیږي. ایران په بیا بیا ویلي دي چې اټومي پروګرام یې سوله ایز دی. د خبرونو پای اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدلی شئ. په سوات کې د امن لپاره مظاهره شوې ده.
کوم چې دلته د شکرته پوجا باندې پلل مخ داګه د ټول ولس داګه برکور مزمت کوي او داګه مقابله وکړو. په سوات کې به امن قائم مو.
په کورما کې د ګواکي او دورانیو قبیلو ترمنځ د امن تیګه خدل شوې ده.
خو حکومت همیشه د پاره په هغه وخت کې رپسیدل د ځکه معاملې سنجینه شوې ده. حکومت ته پکور دي چې دا مسلې په هنګامي بنیاد باندې حل کړي.
او په خیبر پختونخوا کې د بارانونو سیلابونو وروسته د سترګو خوګېدو وبا پیل شوې.
مول کې لګلګې چې راپاسې نو راشوې نه ختې شانې او سره شي مو سوي او سره لکو دګلنګ نه خړې شي اکثر به خلک را باندې او هغه کنه بده شان کې به هم سوي کو دي چې مو سوي دي وخت کې بده تل
دا نو ریپورتونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوس ورسو د خبرونې لمړي ریپورت طرف ته. د خیبر پختونخوا حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف نن په پېښور کې احتجاجي جلسه کړې ده. خو بیا د تحریک انصاف ګوند مخالفو ویل دي چې د سبې مسئلو ته موجوده حکومت ایس پاملرنه نه کوي او په دې جلسو اسې وخت ضایع کوي. دا چې کارپوهان بیا د احتجاجي جلسې ته څنګه ګوري، د پاکستان تحریک انصاف ګوند پاړه سوي تفصیل د شبیر احمد جان په ریپورت کې اورو.
په خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت د سپتمبر په 20مه یو وار بیا په خبر کې د خپل ګوند بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د راخوشي کولو لپاره احتجاجي مظاهره وکړه. دوی وایي چې د دروغو مقدمه نه یوازې د دوی په مشر عمران خان بلکې د ګوند نور یو شمیر مخکخانو باندې جوړ دي او دا وخت بنديان هم دي. خو د دوی مخالف ګوندونه په دوی د وخت ځای کولو او د صبح مسایلو ته د نه پاملرنې تورونه لګوي. نو دوی په دې بابلا سوای او دا چې په کوم امیدونو دوی دا مظاهره کوي. نو د ګوند مخکخ او د قومي سمنه غړي اقبال پردي مشال لیډو ته وای چې د قانون او آئین دایره دننه دوی خپل احتجاجونه کوي او د دوی حق دی ځکه د دوی مشرې په درو مقدمو کې راګر کړي دي.
په خیبر پختونخوا کې چې کومه مسالې دي په صوبې حکومت په ستا باندې دا غوي فالو اپ کوي پاره کې فاندوم ریلیز کوي دا غوي د مسلو د حل لپاره وزیر اعلی خیبر پختونخوا لا غاده د قبایلی علاقو له فند ورکو په قبایلی عوامو کوم سټینډ واخستو چې کوم ایشوز دي او د صوبې حکومت په پاند باندې د حل کې دوی پاره کې به ان شاء الله عزیز وزیر اعلی خیبر پختونخوا او د کیبینټ د پرپور کردار ادا کوي او په تر اوسه پورې په دې کې 100% کامیاب هم دی.
دا چې شنون کې سوای نو په پیښور کې خبريال او شنون کې محمود جان بابر وای چې د مظاهرو نه وړاندې دوی ته سګټه نه دي ترلاسه شوی او نه براتون کې ورته سګټه ورکړي. دا چې ولې خیبر پختونخوا دوی یوازې د مظاهرو مرکز ګرځولي او ولې دوی په پنجاب صوبه کې دا ډول مظاهرې نه کوي نو دوی وای
دا خبره خو سرګنده ده چې خیبر پختونخوا د دوی هغه صوبه ده چېرته چې د دوی خلک نه نیولې کیږي. نو تاسو ته وګورئ د دوی ټول مشران چې کوم دي هغه اکثر د صوبه کې راغونډي دي. تاسو په سند کې نه ښکاري، بلوچستان کې نه ښکاري، په پنجاب کې به نه ښکاري. د هغې غټه وجه همدغه ده چې د نیو د ویرې د لاسه کړه هر هغه څیز چې کوم یو غټې پارټۍ ته چېرته د ناستې پاسې دپاره ځایونه په کاري چېرته ورته د خرچې دپاره څه په کاري نو د هغې په خیبر پختونخوا کې هغې ته مسله نشته. څومره خلک په کاري، څومره ګاډي په کاري، څه شی په کاري، بس دلته وزیر اعلی دی خپل هر څه خپل دي او باقي به د جلسي جلوسونو په لار باندې د عمران خان تر څو پورې د راخلاصېدو خبره ده. نو داسې څه ښکاره خو څه آثار نه ښکاري چې جلسي جلوس په بنیاد باندې څوک په پاکستان کې آزاد شي. خو زما خپل خیال دا دی چې د عدالتي کاروایي او شا په شا چې کومې خبرې روانې دي که په هغې کې څه وشي خو وشي، ګنې دې جلسي جلوسونو سره د هغه راخلاصېدل دومره آسان نه ښکاري.
خو د دې په جواب کې بیا اقبال پرې دی جادوي
زه په دې کې د هر سړي حق دی که هغه وزیر اعلی دی او که هغه چې کوم دی وزیر دی او که عام شهري دی چې د ظلم خلاف په یو غونډه کې په یو دستوره کې شرکت وکړي. او انشاءالله زموږ کوشش دی چې په پنجاب کې به هم د دوی د ظلم خلاف موږ راوځو، په آئین او په قانون په دایره کې دننه به موږ هلته خپل تحریک شروع کوو، بلکې سٹارټ دی. نن په دې جلسه کې به د پنجاب نه هم نمایندګي وي، د سند نه به وي، د بلوچستان نه به وي، او ټولې دنیا ته به موږ دا ښیو چې دا موږ کوم لیډر ګیر دی، دا صادق و امین دی.
د پامول د چې پاکستان تحریک انصاف تور لګوي چې د دې مشر عمران خان او د ګوند نور مشرانو باندې د دروغ مقدمه جوړ شوې دي او د حکومت د انتقامي کاروي او د عدالت نه د انصاف د نه ترلاسه کولو د وجه دوی احتجاجونو لار خپله کړې ده. ملخوا پاکستان کې مرکزي حکومت د دوی د تورونه او داوی وار په وار رد کړی دي او وایي د دوی هیڅ انتقامي کاروي د پاکستان تحریک انصاف یا د دوی د مشر پر ضد نه کوي او چې څه هم دي عدالتونو فیصلې دي او د عمران خان خوشی کېدل یا د مقدمو فیصله به حکومت نه عدالت کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا که دروانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسی.
مشال ریډیو ریدونکو تاسو سره ورسو د بل رپورت طرف ته. د شمالي وزیرستان انتظامی په ضلع کې د سپتمبر 18 نه تر 19 پورې د ګرز بندیز اعلان کړی دی. انتظامی خلکو ته ویلي دي چې کرفیو یې د پوځي قافلو د امنیت په خاطر لګولې ده. بلخوا د سیمې اوسیدونکو ویلي چې د کرفیو له وجې ورته په تګ راتګ کې ډېر مشکلات وي او که ناروغان روغتون ته وړي یا یې بل ضروري کار ورپېښ شي نو سفر نشي کولی. عمر وزیر پی رپورټ لري.
د شمالی وزیرستان مرستیال کمشنر محمد یوسف کریم لخوا جاری شوې اعلامیه کې ویل شوی چې ستمبر 18 سهار نه و د ستمبر 19 سهار پورې ټول وزیرستان کې کرفیو وي. امنیتي ځواکونو قافلې به تګ را تکړي، خلک ته په کورونو وسی او سړکونو ته نه وځي. خلاف ورزي صورت کې به د نقصان سره مخ شي. شمالی وزیرستان کې به ضرب اعظم عملیاتو وړاندې هر اونۍ 100 ورځې کرفیو لګول کېدله چې د عملیاتو پس دغه سلسله ختم شوه. خو د وروستیو کې د نامنۍ پیښو او وسلوال بریدونو پس یو ځل بیا دغه سلسله شروع شوې او اکثره د شنبې یک شنبې په ورځو ګرځبندیز وي. د دې پرته د ځایي خلکو په وینا ناصافه کرفیو هم اعلان کیږي چې د خلکو ژوند یې اغېزمن کړی. د شمالي وزیرستان ټولو سیاسي ګوندونو اتحادیه مشر او عوامي نېشنل ګوند غړی عبدالخلیل وزیر مشال ریډیو ته وویل چې د ډیرو کالونو نه تغلطه کرفیو لګول کیږي، اوس یو ځل بیا دغه سلسله دوام لري.
اکثریت وخت مش په کرفی شتیر کا بیا یو وخت داس روغی چې کرفی ختم شوی ایز بیا مسلسل هفته اتوار کرفی وی او دغه نه علاوه د شپې کرفی وی په دال مان شه بیا چې د حکومت څخه ضرورت جوړ شي بیا غم کرفی وی او گایز اکثر پر چک پوسټی نه بندې دمره سخت دوه ګنټه درې ګنټه داسې کرفی وی چې کپاغه شه تو سارا ډیر سیریس ایمرجنسی مریض وی ها او ایمبولانس وی غو بیا غ دته اجازه نه ورکړي.
نو ما وړي زیاته کړه چې پر لپسې ګرځبندیز نه کاروبارونه ټپ دي. د زده کوونکو تعلیمي ادارو ته تګ اغېزمن دی. ناروغان یې د سخت کړاو سره مخ وي. فوزي حکومتي چارواکي دې پیره هم وکړي. دوی هم د ژوند کولو حق لري.
په دغه شدې میر دی تعلیم افتا ویر کې ژوند ما په شخارو پیږي ننغه په باندې شه د ایټا ټیسټای 10 اکثر ټیسټینا وی یا پرچی وی کولینا کالجینا غبش زایا کیږي. تاجر چې کیم دی تاجر بالکل بربوت شو خراب شو. میش د صوبایي حکومت نه غو د کور کمانډر نه غو د فوج د دل کیم جو سی دی د اغنا دا مطالبه دو چې عام پاکستانیون د میش غو وګانی انسانون مو دا وګانی بغیر د کرفی نه غو د ضرورتي نه پیرا کوي غشي پیرا کړي دي. کم از کم په د حال باندې نه را رحم وکي سای دغه خبره نه لره شي سای میش ته د کرفی نه علاوه ژوند په چار د چې میش خالکو تعلیمینا او کاروبار وکړو او دا ژوند تیر کوله کانرا پاکستان دی.
د شمالي وزیرستان سوداګرو اتحادیه مشر اجی عبدالله خان وویل چې په اونۍ کې دوه ورځې چې د غلام خان بندر سوداګرو ګاډي سار شي نو د سرای کاروبار باندې بد اغیز شوي. مالونه هم خراب شي. د غلام خان تجارت مالونو ډګاړي دی نه یې ساروي.
پاپتا شو خو خمخد وی ورده کرپی وی او د اپتن لوا کلا کلا کرپی غا ولا گیجی کانا و میجو ده بلاو سرونن دا عرض دا دام درخواست چه دا کم کاروباری سلسلا چه دو دا کم کاروباری گاردی چه کم دی دا گلم خون پا بادر بنده پا بادر چک شوی وی بیا پا NLC شه پا کاشتم شه چیکنگ شوی وی بیا رواتلی وی و دیگه گاردی ده پورا تجارات ده پورا خود میرا بانی و کو چه الیار فلوسا وی و دې سره هو تجارت ډېر متاثره شو. او بل در شپې کرپی چې کما دوکانه دغه میش خاص کرد سبزی پروټه کاروبار ډېر متاثره کړه. ده
د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر محمد یوسف کریم مشال ریډیو ته وویل چې د ورستیو کې د نام نه پیخه زیاتې دو په وجه د غلطه د کرفیو نافذولو پریکړه وکړه. مقصد یې عامولس نخوخه پیخو کې د ځاني مالی تلفاتو ژغورل دي. امنیتی ځواکونو کافلو تګ را تک خوندي ساتلو او وسلوالو لخوا د بریدونو مخنیوي او عام ولز د تاوان ژغورلو په مخه ګرځبندیز لګول کیږي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقې ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورخه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسان شي.
د سوات ولسوالۍ امن غواړي خو په هغه بیانا چې بیا با کړي کوي یا هم د وسلوالو خلاف ولسی لشکري جوړوي. دوی وايي د پوسټ عملیاتو پلوي هم نه دي. حکومت دې د پولیسو په مرسته امنیت ټینګ کړي. د سوات زرګونه خلکو د سپتمبر په 16مه په کانجو چوک کې د امن د ټینګولو د پوسټ ممکنه عملیاتو خلاف مظاهره وکړه. د مظاهرې یو ویناوال آفتاب خان ویلي د انتظامیه دې د امنیت د ساتلو لپاره لاس په کار شي. نور مشران هم ویلي چې که په سوات کې امن وي نو هلته به د پرمختګ کارونه ترسره کیږي او سیاحت به هم ورسره وده عمومي. بل پلو د سوات مرستیال کمشنر سلیم جان مروت او د سوات ضلع د پولیسو مشر محمد عمر خان د دې مظاهرې نه یو ورځ وړاندې یعنی د سپتمبر په 15مه په یو ګډ بیان کې ویلي وو چې په سیمه کې د امنیت د ټینګول لپاره ګامونه پورته کړل شوي دي. په دغه نور حال د نیاز احمد خان په ریپورت کې اورو.
بس دا امن نغاری و هو روان یو بس سړکونو کې نغاری و هو روان یو زور م مونشتا وس مونشتا زر مونشتا شمله چا تا ور پسر گسر مونشتا په تاریخ کې مو اکثر
دغه د سواد په کانجو چوک کې د امن لپاره راجمشي په زرګونو مظاهره چانو ته د یو ویناوال شاهدی ده. د کانجو په چوک کې راجمشي زیاتره مظاهره چان زلمی ول. دوی لاسونه کې سپینې جنډې راغستوي او د امن لپاره غوښتنې کولې. د مظاهره غږ کوونکی ولسی پاسون بشر آفتاب خان تفصیلي وینا کې ویل چې دوی ته داسې اطلاعات دي چې سواد کې امن ټینګ ساتلو لپاره پوز او ځایي مشران ولسی لخکر جوړوي او یو ځل بیا د اپریشن تیاری روان دي، ځکه دوی د امن لپاره د احتجاجي مظاهره اعلان وکړو.
موږ به د امن خبره تر هغې پورې کوو چې دا ولسی مطمئن کړی نه وي. زه بله خبره دا کوم چې دلته انتظامیه لګیا ده مسلسل ناستې کوي د مشرانو سره. موږ دا نه وایو چې دې سره ناستې مه کوه، انتظامیه دا حق دی چې دی په منځ کې کینی او دی دا خبرې اترې وکړي، خو دا پوچ کار نه دی چې هغه راشي او هغه زم په میټینګونو کې کینی، هغه زم مشرانو ته کینی، هغه زم مشرانو ته خبرې وکړي چې موږ له خپل جوړې کا موږ به پریشان کوو. دا د انتظامیه کار دی او انتظامیه ته په خپل طریقه کوي که نه داسې خلک دی راولي، دا د دې لپاره هم خطره ده، هم به دی لالیږي، هم به دې مړه کیږي.
احتجاجی مظاهرې ته د سیمې ګڼ شمېر مشرانو ویناګانې وکړې چې پکې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو استازو، جرګو مشرانو، د سوات نه د صوبایي او قومي اسمبلۍ ممبرانو هم ویناګانې وکړې. د ټولو ویناوالو ویناوه چې دوی په سوات کې نامني او بیا پوځي اپریشن ته تیار نه دي. د تاثیر قبل لوکل ګورنمنټ چیئرمین سعید خان مظاهره چان ته وویل چې صوبایي حکومت هم په سوات کې پوځي اپریشن نه غواړي.
نور سیاحت مندل تگی او چی امن نه نور نه دت پارٹیشن او سیاست شته نه بولسته د امن د پاره ومن ټول پيو پیش باندې ان شاء الله ولابیو.
مظاهره ته ورغله د سواد چارباغ اوسیدونکو د شخصي سکول پرنسپل ثواب خان په دغه محل مشال روته ویل چې هغه او د هغه د کلی ګڼ ملګري ځکه امن غواړي چې یو ځل سواد ته نه امنۍ لوجې دوی پکړه شي ول. اوس د خپل را روان نسل د مستقبل لپاره فکرمن دي.
تقریبا دا پنځه شل کال وشول چې سواد ته د بدامنۍ مخه شوې ده، یو ځل چا نظر لګېدلی دی. نو دا مونږ چې دا خلک راغلی دی یا د حکومت نه دا مطالبه کوي یا دا سوالونه کوي جولۍ خوري، دا د دې لپاره خوري چې یاره دلته امني، دلته به روزګاري، دلته به سکونی، دلته به تعلیمي، دلته به ترقی، دلته به سوکالي، دلته به خوشحالي، او کله چې دلته کې ترهګري، دهشتګردي، دلته به غمونه، دلته به آفتونه، دلته به مصیبتونه، دلته به یو قسم خوشحاله نه وي، دلته به کاروبار تباہ، دلته به هر نظام تباہ، دلته به تعلیم تباہ. د دې علاقې د وړو مستقبل به تابناک نه وي بلکې ډېر خطرناک به او تاریک به. د دې د وجې موږ دلته راغلي یو چې امن ډېر زیات ضروري دی، امن د ډوډۍ نه هم ضروري دی، امن د سبق نه هم ضروري دی، امن د رشتې نه هم ضروري دی. د دې موجب موږ دلته راغلي.
د امن مظاهره نه یو ورځ وړاندې د ستمبر په 15مه د ضلع سوات ډیپټي کمشنر سلیم جان مروت او ضلع پولیس مشر محمد عمر خان سیدو شریف کې سوات قومي جرګې ته باور ورکړی چې سیمه کې امن ټینګ ساتلو لپاره ګامونه پورته کړی شوي. دوی ویل چې سوات قومي جرګه او نور ګوندونه د امن ټینګ ساتلو لپاره د ضلع انتظامی او پولیس سره مرستې وکړي. په تازه مظاهرې د حکومت لخوا څه قسمه موقف مخې ته نه دی راغلی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
په کورم کې د ګواکې او درانې او سیدونکو ترمنځ تر مذاکرات وروسته د امن تیګه ایښودل شوې ده. په سیمه کې دواړو فریقینو ترمنځ سیارت پر وسله متناسع څنګه لرګي پرې کولو په خبره نښته شوې وه. د حکومتي جرګې مشرانو ویلي امن تیګه د دوو میاشتو لپاره ده چې پکې به څوک جنگ نه کوي او نه به پکې له متناسع څنګه لرګي پرې کوي او نه به تعمیراتي کارونه کوي. که څه هم تر دې پس د سیمې امنیت بحال شوې، خو دواړه فریقینو ترمنځ د سیمکې مسأله لا هم نه ده حل شوې. د جرګې مشران وایي په راتلونکو دوه میاشتو کې به د مسئلې مستقل حل را باسلو هڅه کوي. طارق اورگزی په رپورت لري.
په کوزه کورما کې د ګوکی او درنیو سیمو مشرانو ترمنځ د دوه میاشتو لپاره امن تیګه د اخدلو موعده شوې ده. د پیرکایو مسیدونکو او مشر حکمت خان حکمتیار مشال لډیو ته پر 8 ستمبر ویلي د جمعې پر ورځ دواړه فریقین په صدق کې د ضلع انتظامی او امنیتي چارواکو پر کوششونو دغه ته اماده کړل چې په یاد موده کې به هغوی جنگ کوي او نه لامتنازع ځنګل لرګي پرې کولو او یا هغلته تعمیراتي کار په صورت کې مداخلت کوي، او کچای خلاف ورزي وکړله نو د شی موعده لاندې بورنه 1,000,000 روپے جرمانہ خستل کیے گی۔ حکمتیار زیاتوی کچو ہم امن معاہدہ ترکی دلو پاس د دوڑ ترمین جھگڑا ادرے دلے خو مورچے ڈنگولو او دزمکی حدود تعین معاملہ لا ہم نہ د حل شوے چورتا حل زلے پلکڑی
ډیرو زیات مذاکرات نو ورستا بل اخر مو د دو میاشتو امن تیگی پکې خودلو کې کامیاب شولو ان شاء الله نن بو مو دا کوم د امن کسون دی دا بوڅو اغه علاقې کې بو وزټ کوو علاقہ بو کسو مرچی بو کسو ناغنه پاس بو ان شاء الله ډیر زر زر مو بو د دې په مانس کې پر امن مذاکرات شروع کوو او دا مسله بو حل کوو۔
د زیارت پرس په کوزه کورما کې د غوکی او درنیو سیدونکو ترمن جګړه هله پیل شولا چې د جرګې غړیو ترماخه یو درنیوال د خپل کور ضرورت پوره کول په خاطر لا زنګل لرګي په پرې کولو تنازع جوړ شولا۔ په هغه جګړه کې د پولیسو ترماخه دوه کسان ژوبل شوی ول۔ د سیمې په حالاتو پوخ او خبريال نبی جان او رغزی مشال لډیو ته پر 28 ستمبر ویلي ټیک دا چې دواړه فرقینو ترمن د مقامی لخکر او مشرانو په کوششونو جګړه ودروله شولا، خو تر سوچ د مسالې مستقل حل نوی راوستل شوی د سیمې امنیتونه بیرته خرابې دي شي۔ نبی جان زیاتوی په سیمه کې نه یوازې د غوکی او درنی اوسیدونکو ترمن د ځمکې په سر لانجه شته، بلکې هغلته موجود د یو شمیر قومونو او ډلو په خپلو کې پر ځمکو ځنګلونو او ویالو تنازع دي چور باندې خونړی جنگونه په کې دلو د سیمې امنیت بار بار بربت کړی دی۔
خو حکومت همیشه د پاره په هغه وخت کې رپسیدل د اتکل معاملې سنگینه شوې ده۔ حکومت ته پکور دی چې دا مسلې په هنګامي بنیاد باندې حل کړي، د دومره ګران کور دانه ټول خلکو ته هم معلوم دي چې د چور ډیمارکیشن کوم ځای پورې ده، خو هغه ګرم حالاتو کې نه یو فریق منی نه بل فریق منی هغه نه جګړه جوړ شي، نو په کوټ ماهده کې هم دا شته دي چې تاسو وګورئ چې د زمکو کومې مسلې کښلې دي دا په هنګامي بنیاد باندې حل کوو، نو تر اوسه پورې پته نه لګي چې حکومت په دې کې ویلې سنجیده نه ده، او که دغه شان دي غیر سنجیده وي تاسو یقین وساتئ چې مخکې نوري هم په دې باندې غټ جنگونه هم کېدلې شي۔
په کورما کې د شیسونی مشرانو ترمن د جنوري پر اولنې نیټه د کوهاټ پر سیمه د امن یو موعده شوه چې په هغه کې د ځمکو مسلې پر باهمي توګه د حل کولو ترڅنګ پر 44 مختلفو نکاتو اتفاق شوه، کچو هم حکومت مورچې ړنګولو، اسلحه راټولولو او لارې محفوظولو په صورت کې ګامونه پورته کړي، خو د ځمکو مسلې حل کولو د یاد موعدې په شک لا تر اوسه عمل نه دی شوی۔ طارق رگزه، مشال ریډیو، پېښور۔
مشال ریډیو په خبرونه کې
د افغانستان او پاکستان د پښتون مشتو سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو۔
مشال ریډیو اوریدونکو تاسو اوره اوس د خبرونې نیمایي ته رسیدلی او د لنډو خبرونو طرف ته بالاړ شو۔ نن د باجوړ په لغړی سیمه کې د نامنې په یو پیښه کې سلور تنه وشل شوي او دوه زخمیان شوي دي۔ په باجوړ کې پولیس چارواکي د نومنه خوله په شرط مشال ریډیو ته ویلي دي چې دا پیښه په کندرو کلی کې شوې ده۔ چارواکي زیاته کړې چې دوی تاسو کسانو ویلي چې دا کسان د ماټر ګولۍ لګیدو په نتیجه کې وشل شوي، خو سنو یې علت په پټي کې د ښخ شوو بارودي موادو چاودېدل یاد کړی دي۔ پولیس وایي چې د پیښې پلټنې پیل کړې دي۔ پولیس چارواکو ویلي چې د خیبر پختونخوا په کره کې د عملیاتو پر مهال د ناقانونه پیژندل شوې ډلې تحریک طالبان پاکستان ولس وسلوال وشل شوي دي۔ د کرک د پولیسو مشر شهباز الهي ویلي دي امنیتي ځواکونو پولیسو د سپتمبر په 26 ناوخته د استخباراتي معلوماتو په اساس د شاه سلیم تانې په درشه خلو سیمه کې عملیات ترسره کړي دي۔ کومي وسلوالې ډلې لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي۔ په کورما کې د غواکي او درنیو قبیلو ترمنځ د دوه میاشتو لپاره د منطقه ایښودل شوې ده۔ یو ځای مشر حکمت خان حکمتیار نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې په صدق کې دواړه فریقین د ځای مشرانو تر څنګ د حکومتي امنیتي چارواکو په هڅو د منطقي معاهدې لپاره رسا شوي دي، او د ایران حکومت د برتانیې، فرانس او جرمني څخه خپل سفیران بیرته ورغوښتي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران اټومي پروګرام په سر د ملګرو ملتونو لخوا په تهران د ممکنه تازه بندیزونو لګولو ته 3 ساعته پاتې دي۔ مشال ریډیو د اوریدونکو ورسو وسته یو بل رپورت طرف ته د پاکستان بشري حقوقو خپلواک کمیشن د تیرا د پیښې د پلټنو د لادرکه کسانو عدالت ته د وړاندې کولو غوښتنه کړې ده. د کمیشن غړو پرون په خبرې کې د خبري غونډې پر مهال ویلي دي چې د سپتمبر په 28مه په تیرا کې د شوې پیښې قربانیانو ته یوازې معاوضه ورکول کافي نه دي، بلکې د دې پیښې کره پلټنې هم پکار دي. دوی په صوبه کې په امنیتي حالاتو هم اندېښنه څرګنده کړې ده. د حکومت د بشري حقوقو خپلواک کمیشن د تازه سرګندونو په اړه لاسنې دی ویلي، خو له دې وړاندې سواری ویلي وو چې د وسلوالو خلاف یې عملیات دوام لري. تفصیل د خالد نیاز په ریپورت کې اورو.
پیښور کې د خبري غونډې په مهال د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن مشري منیزه جانګیر ویلي دي په خیبر پښتونخوا کې حالات ورځ تر بلا خرابيږي او حکومت خلکو ته تحفظ ورکولو کې ناکام شوه دی چې دوی له اندېښنو سره مخ کړی دي. د تیرا په پیښه هم اندېښنه څرګنده کړه او وی ویل چې دغه کې خزي او ماشومان هم وجل شوي دي، ولې صرف معاوضه ورکول کافي نه دي، باید د دې کرا پلټنې وکړل شي.
فوری توګه دا سینټر بند کړئ. دین علاوه ایکشن انیټ سیول پاور کال 2019 اورډیننس دی په فوری توګه ختم کړل شي. د بندیانو سینټرو کې چې کوم لادرکه کسان دي هغوی عدالتونو ته وړاندې کړئ.
د کمیشن وایس چیئر اکبر خان مشال ریډیو سره خبرو کې ویلي، که څه هم حکومت د امن پزې کولو حوالے سره دعوی کوي، ولی عملی ګامونه کم په نظر راځي. د زیاته کړي موجوده وخت کې د خیبر پښتونخوا اولس د امن حوالے سره لګن شمیر اندېښنو سره مخ دی او دلته یو غیر یقیني صورتحال دی.
یوازې خلکو انفرادي طور باندې نه، بلکې کم سیاسي پارټیانې چې دي او کم نور داسې ډلې دي، سیول سوسایټي ادارې دي، هغه ټول په ډېر واضح طور باندې د مایوسۍ ښکار دي او هغې ته د امن یا د بهتری سلار نه ښکاري. بل طرف ته حکومتي اهلکار چې دی هغه ډېرې غټې غټې دعوې کوي، خو د هغې دعوو سه واضح ایکشن پلان یا مخکې تګ لار هغې اوسره نشته دی. او لږ سات پاسې او دو منټو خبرو کې دا خپل خبرو بیرته په تضادادو ښکار ښکاري. نو موږ دا ګڼو چې دې وخت کې صوبه د پښتنو دا صوبه چې دا د یو غټ جنجال سره یا یو غیر یقیني صورتحال سره مخامخ ده.
د کمیشن یو بل غړي سباګل خټکوای دوی د لادرکه شوی کسانو کورنو غړو سره ملاقاتونه کړی دي، چې پکې ورته دا خبره په ډاګه شوې ده چې دوی له ذهني فشار سره مخامخ دي. دا وایي صبح کې خلک د خپل تحفظ په اړه اندېښمن دي او دوی غواړي دلته امن پزې شي.
په صوبه کې د سکیورټي حالات ډېر زیات خراب دي. د سړکونو باندې د ماخام نه پستا بالکل انسیکیورټي ده. خلک روزي نه، پولیس تاڼې بندې کی تالې وهي او د شپې چې سم کاروایی سوکم کوي هغه لګیاي. نو دې سکیورټي حالاتو کې دام دوا رالا خبره چې خلک غیب شوي دي، ډسپیر شوي دي او دا غي څه خلک داسې دي چې په کلونو کلونو یې پته نه لګي. هغه د پاره چې هغه لاړ شي دغه ته پولیس ته ایف آئی آر لیکلو ته ډیر بار ایف آئی آر نه لیکل کیږي او چې ججانو مخې ته لاړ شي عدلیه ته، نو اغل تک هم کې سونه مخ کې نزي. نو په دې باندې ډیر زیات خلک فکر کیو او غم کې مو.
د کمیشن کړو په حکومت او نورو متعلقه چارواکو زور راوړی دی چې خیبر پښتونخوا کې امن پزې کولو سره د اولس بنیادی انساني حقوقو ته پاملرنه وکړي. دوی ویلي تر څو چې صبح کې امن نوي پزې شوي، تر هغې نه خو خلک بنیادی انساني حقوقو ترلاسه کولای شي او نه دا صبح معاشي پرمختیا کولای شي. خالد نیاز، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان مرکزی حکومت په پنجاب کې په میاوالی کې د افغان کډوالو رستی کیمپ هم غیر رسمي کړی دی. د پنجاب حکومت ادا کوي چې د روان کال د اپریل لومړۍ نیټه راهیسې شاوخوا 2,000 افغان وګړي بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي دي. زیاتره افغان کډوال د پنجاب د بیلابیلو ښارونو او بیا کیمپونو څخه وستل شوي، خو په خیبر پختونخوا کې لا هم په کیمپونو او یا په نورو ځایونو کې دیره شوي دي. دا کډوال وایي چې مشکلات یې زیات شوي دي، ځکه چې یو خوا د کورونو کرایانې زیاتې دي او بل موسم هم په یخېدو دی او په افغانستان کې هم د استوګنې ځایونه او روزګار نه لري، نو په داسې کې به ورته ډېره ګرانه شي. په دې اړه نور تفصیل د شبیر احمد جان په رپورټ کې اورو.
د سپتمبر په 5 د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیر وایند خسر خان افریدی مشال لیډو ته وویل چې دوی د پاکستان حکومت د هغې پرېکړې په اړه اندېښمن دي چې ګنې د هیواد نه ټول د کډوالو کیمپونه ڈی نوٹیفائی یا ختم کړی دی. د پنجاب صوبې د داخله چارو سکتر ډاکټر جاوید احمد مطبوعاتو ته ویلي چې اخیری کیمپ په میاواله کوټ چندنه پنجاب کې وو او دغه ختمولو وروسته اوس یو هم په رسمي توګه کیمپ په پنجاب کې نشته دی. د پنجاب حکومت د پاکستان غیر قانوني بهرنیانو د بیرته ستنېدو پلان لاندې تدویر ساتلو مرکزونه جوړ کړي وو او د هغو افغان وګړو په نخښه کولو عمل یې پیل کړو چې د اعتبار وړ اسناد یې نه درلودل. بې اسناد افغانان په دې مرکزونو کې تر هغه وخت پورې ساتل کېدل تر څو چې دوی افغانستان ته د تلو لپاره تورخم پولیس ته لیک ډول بندوبست نه شوي. دا چې دغه کډوال د پنجاب نه خو روغ کړي شول، خو دلته خیبر پښتونخوا کې هم کیمپونو کې میش کډوالو ته ویل شوي چې په رضاکارانه توګه واپس لو زمیمه برابر کړي. پېښور کې د افغان کډوالو د شورا یو غړی فضل مولا تورکه مشال لیډو ته وایي چې د کیمپونو غیر رسمي کولو او د واپس لیک ډول وروسته هغه رنګ اسانتیاوي اوس نه لري او ستونزې لا هم زیاتې شوې دي.
په لارو سرحدونو کې مشکلات او ستونزې شته، کرایګانې د حد نه زیاتې سیوا دي، په لکونو دي څلور لکه او پنځه لکه او شپږ لکه پورې چې دا هر سړی د وس خبره نه ده. کورونه په مشکل سره پیدا کیږي او په کمپونو کې د دې لپاره هېڅ ډول سهولت نشته. د خلک هم په تشویش کې دي او د لهورې لري. دوی ته ویل شوي هم دي چې تاسو آماده شئ، اوس خو تاسو سره خیبر پختونخوا حکومت سهولت کوي او در سره سختۍ نه کار نه اخلي، او که چېرته وفاق امر وکړو چې دا خلک وباسي نو بیا به موږ مجبور یو تاسو سره به سختي کوو. یونیسیر هم په دې برخه کې هېڅ ډول اقدام نه کوي. بل چارواکي آبادۍ ته هم اجازه نه ورکوي چې چا شخصي ځمکې دي یا په خرګوټو کې نمرې لري. دا بیلای وستون زیاده.
دغه ډول د کډوالو د شورا یو بل غړی سید اغا وایي چې پنجاب نه هو زیاتره کډوال راوستل شو، البته خیبر پښتونخوا کې ورسره نرمي کیږي، خو بیا هم خلق تنگ دي او تلو ته تیار دي.
دا ټول کیمپونه یې ټول دغه کړي نوټیفیکیشن یې ورکړي دي چې کیمپونه خالی کړي. کم یو کپاتې وي نو هغه ته هم داسې نوټیس یې ورکړي دي چې تاسې په خپله خوښه لاړ شئ. نو د کیمپونو حالت خو بیخي خراب دی، هیڅ کوم دغه نشته دی، د پاتې کېدو کوم چانس یې نشته. په دغه کورونو کې چې کوم خلک دي نو دا تر اوسه د کیپیکې نه دي روان شوي. دوی هم نور تنگ دي، خو نه پوهېږو چې څه شته، په انتظار دي.
ولې په دې اړه مو چې کله د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان یونیسیر پاکستان وین قصر خان افریدینو پختل، نو دی مشال لیډو ته د واتس اپ میسج لاره ویل چې یونیسیر د پاکستان لخوا په هیواد کې د افغان کډوالو بیلابیل کیمپونه ختمولو پړه اندېښمن دی او باید دغه کډوال دی پر رضاکارانه توګه مرحله وار او په بایزت لاره واپس ولېږل شي، نه چې په زور زبردستې. د پاکستان حکومت کال 2023 اکتوبر میاشت کې د بی اسناد افغان کډوالو ستنېدل اعلان کړو چې وروسته دغه پریکړه اسناد لرونکو لپاره هم اعلان شوه او تر دغه اعلان وروسته د افغان کډوالو د واپسې عمل تر دې دمه دوامدار. بلخوا د پیښور های کورټ یو پریکړه کې د هغو افغان کډوالو د شړلو لړۍ د ودرولو امر کړی چې له پاکستاني وګړو سره ودونه کړي او پاکستاني ماشومان لري. د پیښور های کورټ جسټس وقار احمد او جسټس کامران حیات میاخیل په ګډون یو بنچ د پنځشنبه په ورځ د هغو سو افغان وګړو د واپس لیږدولو د ودرولو عمل وکړ چې له پاکستاني میرمنو سره ودونه کړي دي او ماشومان لري. دغه کډوالو لپاره په عدالت کې وکالت وکیل سیف الله محب کاکا خیل او نومان محب کاکا خیل کولو. دغه وکیلانو عدالت ته خواست وکړو چې د پاکستان د قانون مطابق چې د پاکستان اوسیدونکو زنانه سره کم بهر ملکی واده کړی دی هغه ته پاکستانی شناخت ورکول کیږي او دا د دوی قانوني او آئینی حق دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا.
مشال ریډیو د ورسوس ته یو بل رپورټ طرف ته. د جنوبی وزیرستان د لوئر ضلع د برمل تحصیل په اعظم ورسک سیمه کې خلکو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د سیمې حالات یې ورځ تر بلې خرابېږي او حکومت ورته پام نه کوي. دی ویلي دي چې د نامنې د حالاتو له وجې ژوند مشکله شوی دی. الته بیا په سیمه کې چارواکو ویلي دي چې د وسلوالو خلاف یې هدفي عملیات دوام لري او د سیمې امنیت ته ژمن دي. تفصیل د اشتیاق مسید په رپورت کې اورو.
سویلی وزیرستان لوور ضلع تحصیل برمل اعظم ورسک سیمے اسی دن کی مشال ریڈیو تاویلی دی چدیسی میں امن حالات یہ خراب شوائد آئی اور دے انتظامیہ چارواکی دے بدمنی حالات مخنیوی دے پورا اقدامات نہ کوی دے اعظم ورسک سیمے یو مشر کامران وزیر پداغا براکش ویائی
او مینیشنل پارٹی او د نیشنل ډیموکراټک ګورنمنټ سموځي کارکونکو مشترکه باندې اجلاس وشو د امن په حواله باندې چې د اعظم ورسک تحصیل برمل کې تقریبا د سپیشل روم نشته نه حالات ډېر خراب دي. دغه مسله سره عوام خلک مختلف علاقې کې بمباری کیږي، د هلیکاپټر نه شلین کیږي، ډرون حمله کیږي او سره د شپې د ورځې فایرنګ وي. د لاته ټارګټ فیلنګ نه کیږي او سره نور په تخوړی نه کیږي او مختلف مسائل دي چې د جنگ په ماحول کې څومره د ضرورت ژوند دی هغه دا تحصیل برمل اعظم ورسک خان کو مکتب نو په دې بنیاد باندې د ټولې سیاسي پارټۍ او سره سماجي کارکونانو او د علاقې د مشرانو د ځوانانو د مشترکه میټینګ وشو چې د 3 اکتوبر باندې د روانې جمعې پر ورځ باندې د امن پاکستان په نوم باندې یو جلسه یو پرلته لم کړای دی چې دو بقاعده په دا کې د امن غوښتنه کو او سره په حکومت باندې او سره د لاته چې په ولې انتظامیا د نور د خلک دي چې هغه د امن په خوربول کې د امن پر وسل کې د وینادي کردار دی. نو دا څنګه دا مشترکه غوښتنه کې
پشتون ژغورنې غورځنګ تحصیل برمل مشر شاه حسین په سیمه کښې د بدامنۍ حالات په دارنګ بیانوي. د سویلی وزیرستان لوور ضلع انتظامیه یو چارواکی د نوم نه وشولې په لاوج مشال ریډیو ته وویل چې په تحصیل برمل اعظم ورسک سیمه کښې پوځ د وسلوالو په خلاف هدفي عملیات پیل کړي دي او کوشش یې دی چې په سیمه کښې د امن حالات زر ښه کړي. خو د سویلی وزیرستان لوور ضلع مشرون د چارواکیو نه غوښتنه کوي چې په ضلع کښې د امن حالات ښه کول د پوره ده زر بیړوندي اقدامات وکړي. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
ز غلام غوثم تاسو د مشال ریڈیو اورئی.
مشال ریډیو د ورسو د بل رپورت طرف ته. نړیوال بانک په رپورت کې ویلي دي چې په تیرو دریو کلونو کې په پاکستان کې د غربت شرح خطرناکې کچې ته لوړه شوې ده. د سپتمبر په 13 خپور کړي دی رپورت کې ویلي شوی دی چې دا کچه له 2000 کال راهیسې بیا مخ په زیاتېدو ده. دا په 2023 مالي کال کې 3.3% ته راکمه شوې وه. په دې اړه نور تفصیل د شبیر احمد جان په رپورت کې اورو.
دا نړیوال بینک لخوا په خپور شوي رپورټ کې ویل شوي چې پاکستان کې د ملي بېوزلۍ کچه په کال 2001 کې له 4.3% څخه 3.3% ته راټیټه شوې وه، خو د کال 2006 څخه بیا په زیاتېدو پیل شوه او په 2023 مالي کال کې د بېوزلۍ یا غربت کچه 3.3% وه، چې په 2023 مالي کال کې د 4.8% ته لوړه شوه او اوس د 2023 او 2025 مالی کال کې د غربت شرحه 15.3% ته رسیدلې ده. په دغه رپورت کې راغلي چې تیرو دوه لسیزو کې په پاکستان کې د غربت د کمښت اصلي لامل د غیر زرعي یا غیر کرنیز آمدن کې زیاتوالی و، ځکه چې ډیرو کورنۍ له کرنې یا زراعتو څخه ووتلې او واړه واړه روزګارونه یا دیاړې پیل کړې. دا چې د اقتصادي چارو پوهان څه نظر لري، نو باچا خان پوهنتون کې د معاشیاتو څانګې مشر پروفیسر ډاکټر سهیل احمد وایي
پاکستان جی یوازې انفلیشن خو مثلا نه ده، سټرکچر چې کوم ایشوز نه غړي زیات دي کنه. تاسو دا ویل شي چې یاره پاکستان کې ډېر خلک چې کوم دي نه انفارمل جابس کوي یا لو پروډکټیویټي والا جابس کوي کنه، چې دا غي ورک ډېر کم یا وړ وړ نوکری کوي. دا غي د وجه چې کوم دي د خلکو دا چې کوم ویجز کمې تنخواګانی کنه هغه په ځای ولاړی، چې کوم کس یو نه بیا وادو کو بیا دوه درې بچی شو تنخواه دا غو نه ده سیوا شوی. ګوره نو پاکستان کې انډستری شته نه مونږ سره، نو چې کوم پڑھا لکھا خلک دي یا چې کوم نوجوان دي نو سره کار نشته، نو هغه اٹومیټ دي د پاورټی لائن انډر دي. ایوری ایئر تقریبا 51.5 million 1500,000 چې کوم پڑھا لکھا خلک دي مارکیټ ته راځي سره نوکری نشته، ولې زموږ سره هغه شان انډستری ول اپورچونټیز اویلیبل نه دي. دا شرط موږ چې د اکنامیک انسټیبلټی د پولیټیکل انسټیبلټی دا ډېر غټه مسله ده. او تاسو ګر تیر شوی زموږ گروتھ ریټ 2.1% او زموږ پاپولیشن گروتھ ریټ کوم دی 2.7% دی. نو زموږ پر کیپټا انکم چې کوم دی فیکس آمدنی چې کوم ده نو دا غي کې ډېر غټه ایشو راغلی دا غي بیس باندې همون ته دا غربت چې کوم دی دا هغه د وجه هم سیوا شوی دی.
دا بې وزن لپاره بیرابل منصوبې او د وړو روزګارونو لپاره قرضې او هنرونو لپاره تربیت ورکون کې په خیبر پښتونخوا کې غیر سرکاري سازمان خویندو کور ډیپټ ډایرکټر رضوانه وای چې خو د تعلیم لواجی خلکو نوکرو ته مخه کړې ده او روزګارونو ته شا کړې ده. آبادی هم ډېره سیوا شوې ده. بل زنانه د دې هیواد 52% دي، خو زیاتره د دوی انحصار په خپلو نارینه دی او هیڅ روزګارونه نه کوي. نو همدغه وجه ده چې د غربت شرح سیوا شوې ده.
ټولو نه پهله وجه دا ده چې پاکستان پاپولیشن ورځ تر ورځې زیاتېږي لګي او خلکو ته اپرچونیټیز هغه شانته نشته، او بل دا چې ایجوکیشن هم زیاتېږي لګیا دي. خلک بی ایس سی ایم ایس سی پی ایچ ډیز ناشتي هغه د پارم جاب اپرچونیټیز نشته دي. او د دې یو خو غټه وجه دا هم ده چې اویرنس خلکو کې نشته. خلک چې د خپل روزګار د پاره او خپل انکم زیاتولو د پاره داسې لارې نه ګوري چې هغه زموږ په خپل لاس کې وي، چې کوم موږ سره اویلیبل ریسورسز دي په هغه باندې سوچ نه کوي. موږ بناست یو چې چونکی زموږ حکومت سره دومره اپرچونیټیز نشته، حکومت هم دومره جابز نشي پروډیوس کولای چې ټول خلک آن جاب شي. نو د دې بیا واحد حل دا کېدای شي چې زموږ خلک چې دي هغه واړه واړه بزنس سٹارټ کړي او یا اګریکلچر طرف ته لاړ شي.
دا چې حکومت په دې بابل څه کوي، نو خیبر بینک کې د وړو روزګارونو لپاره قرضې ورکوونکي پروجیکټ مشر نګت اشرف پدے باب لوائی
دا ڈیفرنٹ زمون سکیمز دی اگے کی چری پرائم منسٹر یوت بزنس لون دی چھا ایس بی پی باقی سبسڈی ور کی دے دین، علاوہ کریڈٹ گارنٹی سکیم دی صرف سپیسیفکلی ویمن دا پارا دے دین، علاوہ ایگریکلچر ڈیفرنٹ پروڈکٹ مون سر دی ایس ایم ای کی سمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کی ڈیفرنٹ پروڈکٹ دی، مائکرو فائنانس کی دے دی کی گورنمنٹ سپانسرڈ سکیم مون سر اساس ہنر دی اگے کی مون فائنانسنگ ور کو خاص کر مرج ایریا کی مون کافی فائنانسنگ کڑے دی سکیم د دې مقصد دا دی چې کم کسان په سمال سکیل باندې کار کول غواړي یا غي سره ائیډیا وی یا غي سره سکل زین مونږه غا سپورټ کوو مونږه غا موټیویټ کوو او چې دینه دا غي ته فایننس کوو چې هغه خپل مطلب لایف چې دی هغه بهتر کی هغه پاورټی لیول چې دینه هغه نه روزي او مطلب دا چې امپاورمنت هم هغه اوشیلی او بل دا چې امپلویمنت کریشن هم سوسایټی ته پاره اوشي.
دوی ځا تکړه چر خزانه محکمه هم په دې رپورت دریز راغلي چې تر مخه غربت جاتے دو اصلی عملونه کرونا یا کووډ 19 راتل سخت سیلابونه او اقتصادی فشارونه دي چې ډېر مخفوه د هوادونه اغیزمن کړی دي. حکومت د دې ننګونو د حل لپاره اقدامات کوي، په شمول د بینظر انکم سپورت پروګرام پراخول او د کارمندنې فرصتونه رامنځته کولو، د زراعت یا کرنې او واړو کاروبارونو ملاتړ لپاره اقدامات، په مرکزی کچا د غربت لمن ځړولو لپاره ګډ شمیر پروګرامونه هم د دوی په وینا حکومت پیل کړی دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریڈیو دا بے طرفہ تائید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینا.
په خیبر پختونخوا کې د سترګو خګېدو یا اشوب چشم وبا پیل شوې ده. په خبر کې د بیلابیلو روغتونونو د سترګو ډاکټرانو ویلي چې په روان وخت کې د سترګو د علاج لپاره د سرو سترګو مریضان ډېر شوي دي. دوی وایي یاد مرض خطرناک نه دی، خو پکار ده چې خلک ترې ځان بچ وساتي. په دې اړه تفصیل د وسیم سجاد په رپورټ کې اورو.
د سیلاب او تیزو بارانونو وروسته په خیبر پختونخوا کې د سترګو د سرکېدو یا شوبې چشم وبا خپره شوې ده. په روغتونونو کې د او پی ډی څانګې ته هر ورځ په سلګونو تنه د سترګو د سرکېدو او د دې سره تړلي پیچیدګیو د شکایتونو سره ورځي. د ماهرانو په خبره دغه مرض د کنجکټوایټس وایرس له امله کېږي چې تر څو ورځو پورې پکې په مرض اخته تن سترګې سرې وي او خارښت کوي. د کوزدر جواد احمد هم په نګدیو کې د دغه ناروغي نه روخ شوې ده. نموړی مشال لیډیو ته وویل
مول کې لګلګ چې را پسې نو غشوې نه ختی شانوې او سره شوې مو سوې به اوس لګلګ کو لګلګ نه خړې یې چې اکثر به خلک را باندې او دغه کنه بده شان کې به هم سوې کول دي چې مو سوځې دي وخت کې بده تلې.
د سیاحت د ماهرانو په خبره ده اگست د میاشتې د سیلابونو او بارانونو وروسته د سترګو د سرکېدو ناروغي د وبا شکل اختیار کړی دی. د طب ماهران وایي د سیلابي ووک کړتیا او په هوا کې دوړه د دې ناروغۍ خپرېدو اصلي لامل دی چې په سترګو کې سورواله، خارښت او اوخ کې راتله پیدا کوي، او که په وخت درملنه ونه شي نو دا ناروغي ډېره زر نورو کسانو ته هم لګیږي. په پېښور احتباد میډیکل کمپلیکس کې د سترګو په وارډ کې ډاکټر ماجد خان مشال ریډیو ته د یادې ناروغۍ په اړه وویل
دا نن سبا د سترګو بیماری راغلی ده، کوم چې سبا شکل اختیار کړی دی نو هغه ته مونږ وایو وایرل کنجکټوایټس. دا چې کوم دی نو یو وایرس دی، موسټ کامنلی ایډینو وایرس، هغه د لاسه پلاویږي. په نړۍ باندې د ټرانسمیشن خبر وکړو میل کیس کدا یو کس تشوي وي او هغه خپل سترګو ته لاس نیسي یا بیا چا سره لاس ملو کی نو هغه کس ته هم نه خوریږي. یا یو کس ته وي او هغه یو تولی استعمال کړي او هغه تولی نور خلق استعمال کړي نو دا هغه ته هم لګي او یار کوم خلکو سره له کلوز کانټیکټ وي نو هغه هم دا خوري دي شي. علاج کې دي کې مونږ ټاپیکل آرټیفیشل ټیئرز ورکو، ټاپیکل مایلډ سټیرایډز ورکو او بیکټی انټی ټاپیکل انټی بایوټیک هم ورکو. حالا کې دا وایرل انفیکشن دی او انټی بایوټیک پکې مونږ چې کوم دی نو سیکنډری بیکټیریل انفیکشن پرېوینټ کول دا پاره ورکو چې سیکنډری بیکټیریل انفیکشن وته نشي.
دا غو با په وړمبیو کې په مبین ډول په سیلاب زپلی چیمو کې مخه ته شوی و خو وروسته په ټوله صوبه کې خبره شوه. د خیبر پختونخوا د صحت محکمې نه مشال ویډیو ته ترلاسه شوی شمیرو تر مخه د اگست په میاشت کې په ټوله صوبه کې د سترګو د سرکېدو د ناروغیو شمیره د 2000 نسی واوه. دغه اداره وایي په دغه مرض اخته مریضانو شمیره په روانه میاشت کې د 10000 نه هم سیوا ده. د طب پوهان وایي یاد مرض د یو وایرس له امله کیږي او علامات یې تر څو ورځو پورې وي. البته دوی اولس ته دغه مرض نه د ځان بچ ساتلو یا ژغورلو خبره کوي. په پېښور شرپا هسپتال کې ډاکټر اکرام الله د سترګو سره کېدو د مرض نه د ځان بچ ساتلو په اړه وایي
یو کس ته هغه چې کوم دی انفیکشن دی کنجکټوایټس دی هغه سترګې رپی بار بار هغه وایرس هغه په لاس پسې ونښلي، کپڑو پسې ونښلي، بیا د چې کس سره کنټیکټ په تھرو باندې مطلب دغه سره لاس میلاول شو هغه چې کوم دی هغه لاس په تا باندې وکی یا مطلب هینډ شیک دغه کنډه کنټیکټ باندې بیا اوړي کنه یو نو نو خطا چې مطلب یو کس ته چې کوم دی کنجکټوایټس دی تاسو سره لاس میلا کوی هر څه چوکټو نو بیا د احتیاط په دې خوي چړې لاس ویني په ټیم باندې هغه لاس سترګې خپل وړل نه پکار کنه خاص کر سترګو دا
ځدی پوهان وایي چې زخمی یا مرز اختسترګي ممګي په وار وار لاسونه وینځي د انور چشمه غوندي خپل تولیا او بالښت د نورو خلکو نه جلا وساتي چې دا ناروغي نور خبره نشي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو عمر سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
د سپتمبر په شپږشتمه د یوې رسنۍ په نوښت په خوست کې د ځوانانو د کرکټ جام سیالۍ پیل شوې دي. دا د دویم پړاو سیالۍ دي. د لومبو منتظمین ویلي دي دا سیالۍ د خوست په ګډون په څلورو ولایتونو کې ترسره کیږي او موخه یې د ځوانانو دې طرف ته راوستل او د هغې د تفریح لپاره زمینې برابرول دي. نجیب الله لوخیل په رپورټ لري.
په خوست کې د ځوانانو کرکټ جام د شلواري زلوبو دویم پړاو پیل شو. په یادو لوبو کې چې د یوې خصوصي رسنۍ په نوښت جوړې شوې د خوست، پکتیا، کندوز، بلخ، ننګرهار، کابل، کندهار او هلمند ولایتونو د کرکټ اته مخکښ لوبډلې برخه اخلي چې د خوست په ګډون به په څلورو ولایتونو کې ترسره شي. د لوبو یو منتظم راز محمد باوري مشال رادیو ته وویل
خصوصي سکتور هم د ځوانانو د دغه ډول سالم مصرفیت لپاره کار وکړي او بیا د ورزش ادارې د دغه خصوصي سکتور سره همکاري وسیږي تر څو د فعالیت اجازه ورکړي او هغوی په دغه برخه کې مخکې لاړ شي.
خوستی لوبغاړي سپور دوی لپاره له روغتیا ساتنی او د سپورتي وړتیاو د لوړولو سربیره د ټولنیز ژوند په نورو برخو کې هم اغیزمن بولي او زیاتوي د پیژنګلوي او اړیکو ساحه ورسره پراخیږي. د خوست یو تن لوبغاړي صادق شاتل او د پکتیا لوبغاړي حبیب الله ریحان وویل
سپورت په عموما کې زیاتې پیدا لري او ځوانان جذبوي او د یو بل ولایت ترمنځ او په خپل منځ کې ځوانان ترمنځ او کوي اړیکې پیدا کوي.
د نوي ځوانان چې پرفارمنس کوي اکثر دا لایف میچونه دي د کی پرمختګ دي کې ځوانان خپل استعدادونه ښيي. دا د تجارتي او دغه د لپاره ډیر مهم تجارتي لوب کې خلک اخلي تجاران.
په خوست کې کرکټ لوب سره په ځانګړي ډول د ځوانانو لیوالتیا ته پکتو لوبغاړي غوښتنه کوي چې دوی ته د دې لوبې د مسلکي روزنې اسانتیاوي ډېرې شي. یو بل تن لوبغاړی ګوهر ارمان وایي
خوست کرکټ به زیات دی، کرکټران ته چوغره به زیات دی، څومره چې سخلت شي خون به وکړي هغه کا اکاډمۍ وي او کا ګراوندونه وي کنه هغه خون کوي باید نورم زیات شي او پکار خو داسې ده چې پلیران ته باید نورم سخلت جوړ شي.
بلخوا د افغانستان د کرکټ بورډ اداره د خصوصي سکتور په چوکاټ کې دا ډول لوبې چې د ځوانو استعدادونو له روزنې او د کرکټ پرمختګ سره مرسته کوي ګټوري بولي. د افغانستان د کرکټ بورډ استازي خوشحال نیازی وویل
مطلب د نوي ځوانانو لپاره یو ښه هغه ده، زیره ده، یعنی هغه ځوانان چې مطلب د نورو لوبې نه پاتې دي په دې کې چې دوی ته یو فرصت برابرېږي چې هم خپل تمرینات ورکړي او هم خپل د خپل لوبډله تلولې ته ورسي. هر هغه څوک چې د کرکټ په برخه کې د خدمت کوي د کرکټ بورډ اداره له دوی سره همکاره ده.
یاد دیوی په خوست کې د شلاوري زلوبو په دې بهیر کې چې د خوست او پکتیا یوې ویلوبډلې په کې ګډون کړی وو د پکتیا احساس نیازی لوبډلې په پوره شلو اورونو کې د نه لوبغاړو په سوځېدو 1,850 منډې جوړې کړې چې په مقابل کې د خوست اتلانو لوبډلې په 14.2 اورونو کې یوازې د دوو لوبغاړو په زیان یاد هدف پوره کړ او د دغو سیالیو دویم پړاو ته یې لاره ومونده.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه تصویری، ویډیوي او لیکلي بڼه خپريږي. د اوریدو، لوستو او کتو لپاره یې ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندل شي. که ویب سټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
ಕುಲು ಶುಂಡು ಅಲತಾ ಮುಚುಕ್ಕಡಿ ಅಮ್ಮ ಪಪ್ಪಲು ಕುಲು ಶುಂಡು ಜಡ್ಗೆ ಬೈಲಲೆ ಖದೆ ಹೈ ಚನ ನಜ್ವಾನ ಖದೆ ಜಡ್ಗೆ ಬೈಲಲೆ ಖದೆ
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوی او ویډیوی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مهرمه.